طال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي اوسئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بلې هو درنوری دن کو زمونه نه ایمیل مده خغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې لډیر وخت د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او ترڅنګ خبريالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبريالۍ لکه کلرا پیل کړی دا او ترڅنګ شاعري څنګه پیل کړی خکلی زمزمه هم کوي.
پردی صاحب سلامونه. وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډېره مننه نمازان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک وویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم بس خدمت کې ما همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه د برخه کې تاسو موږ سره
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بېل خوند لري.
مننه
انشاء الله خپرونې کې به یوه یو دوه کوچنۍ غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسې شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اورېدله. یعنی پخوا وختو کې، موږ تاسې وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتاب د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که دا ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و، لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابرزی صاحب. نو زه د دغه کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او نعتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا و. نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابرزی صاحب مشهور ماما دی غټه کې کورنۍ و خو کاکا مې بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو شاعری کولا خصوصا نغمه او منگل شی بویل و نومور رادیو کی دوی داسن دی اوری دی بیا بیا بند نور ترونو ماما گانو فرزله منی دوی ډیر خوخه ده کنه مګو چې دالی راتیفی خلک دی او رختیا ډیر راتیفی و نورو بیا چې کله خونځی ته لاړو نو دازما غک رسېلو ګډیر خو خلکو ته پته وسی دغه خده. نو بیا به زه غنن دغه کې د مکتب کې به زه د ترانی ټیم غړی شوم او ما سره د درې ملګری نور چې مونږ به بللو دا کړی دا غسړې راو چاته شو ډېر شو بیسیکلا ما علاقه به د دیجن ادبیات سره پیدا شو. زه به ادبیات ولولم زکال ته شعر دی اغه ته د فراو پکلا لیک لوسته اغه ته فرهنګي ناست دی ولاړ دی. نو ما به په کانکور کې ممدا انتخاب وکړم بل خر ادبیات څخه کوم شو به میا شاد ادبیات لوسته. نو په هغه جریان کې بیا جلال آباد خار کې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ تیز منګړې فرا ډېر خبر یاد ډېر دوستانو ته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زموږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و ډېر لوی درزي ځای و. هلته به د پشیر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره هغه وخت نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونه ختو لکه د سلیخ ډان شو سي. همالته به د هغه ځینې خلکو راډیوګانو ته بللو مشاعرې ناستې بیا به پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه سي پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم سي چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس لا هغه ځای دغه بهیر شروع شو. شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو ترنم هم کوو فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو سره به سافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دې لنډ راتا پوښتنه دا دما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډېر وو د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
منګ به د جمعات کې د نور درسونو سره سره زما تر څو دی هغه د زمنګ د دې په لاله هغه وخت ملای امام د تر اوسه پورې یاد دی په خیر مولوی صاحب نور محمد حریفی هغه په خپل شاعر باندې ناتیه شعرونه بیا دا شین هغه ډیر په خا د لیکل. نو زه به هغه به بیا منګ یو ډلګې جوړ کړی و دې کلیوالو کې لاس کسه پنځه لاس الکان وو. نو موږ ته بیا دا د درشمې سپاري البته د قرآن کریم درشمې سپاره باید له پای ته شروع کړي تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازیګری کې به کېناستو بیا به هرې پنځ شپې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به ما دا به په لاس فکر کې موږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو موږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دیني درسونه هم لږ وویلې بیا به مکتب کې ترانې ویلې بیا دنه دا کیسه اوږده شو. ما وخت یاد وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته. نو هغه به کله خار تر له به غټ رسنه ته لاړو هغه ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت به مشران ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سينونه می واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګړل شي یاره زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډېرو به کله کله تمسخور وکړه ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډېرو به خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولې دا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه شي ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په غیاب کې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورورو چې زه کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړي نو دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تا نه میلمه و بستانه میلمه و نو بیا ورورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ځینې وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله پسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالې وکړه او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټ وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایستل نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هلته چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي او لیدلي مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړ مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونو اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف دی دا د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکښې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا سروکی پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به یې بسې شي یو سروکی به یې را یاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکرار وو چې ریدي یا ګله ګله ریدي هغه به جانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیا ریدي یا ګله ګله ریدي یا به جانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي نه نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دی پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلی چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل ترمې منصب چې لکه د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه ناسونه ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، موږ به دا شعرونه ویل، بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور. بیا وخت خبره خلاصه کړه، بس بیا اخره کې پوه شو یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی.
سروکي هم سم دی، پردې صاحب که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
نغمیکلم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږی کړم. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم.
اوریدونکو ته
ډیره زیاته مننه ماشاءالله، ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامات
اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلی یاستی او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشاله یاستی؟
غالبا 2003 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو خپل ښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله لې یو څه زړه صبر کې خای تکلیف وطن تو جلا شوی چون فامیل کی دی در سونا وای نو دوی لپاره سره باید محال پلان ولری نو غزوان یاری وکړه. بس دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دی، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که زموږ موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم دوی دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو په صلاح جس کړی دی یو څه، او سره مصروف دی، مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نه افغانونه وکړي. یو محل نه درس وایي، یو بل محل نه کور کې ماشومانو سره، یو بل محل نه چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو،
تمرین وکړو، بس خدای هغه سات تیر دی. ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستی، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننه کابل کې، او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا دتنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاډو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې زموږ لکه ځای مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټي کوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو. مومندرې ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرې ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زه هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدلی، هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم. زه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده، او خپل شعرونه هم لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وو ورباندې، نه یې سوای کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د
بالکل دما بل پختنه هم دغه ده ما لډیری شاعران او پدینو مرکو کیسی جن شاعران دوی سره ما مرکی درلوده ما پختنه ترې کړي د زغړم لته سه هم را پختنه کوم ویل کی سی کله شعر لیکل کی یا شعر راځین او غام الهام غوندی آیا تاسو هم دغه سی سره مخ کیدی ک همیشه وخت کلم هغه طبیعت پوری اړه لري یو خجای کیو سی مثلا طبیعت دخی خوشاله اوسې ورستلې کولای سی شیرو لیک او کنه هم دسی خوب وخت کی الهام راځي یا دی خوای خو الهامونه تاسو ته راځي
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی دسه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد او کړ سی ما لښ کیو نمبر دی لیکلی نو که خبره د دې شي چې راز آرام يم یا خبره د دې شي چې زه سہولت کې منځو وسه سہولت کې يم کنه هر ډول امکانات شته د فکرنم جوړې ما فزیکم جوړې ما او یان له هیڅ ټینشنم خدای شاهد دې نشته دې او خدای دې نه راولي خو زه به کې شعر نشم لیکل زه کنه دې معلومه کې چې شعر د آرامتیا مساله نه ده شعر د دې مساله نه ده چې سړی بیکاره وي او شعر د دې مساله نه ده چې څوکری آزاد وکي کیږي چې زه د شعر ولیکم کنه نو بس شعر هغه د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه ده او کله چې زه نه خلکو ته خدای دا یو خل اورینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي یعنی کینی وې چې عرب ته دوا هفته کې شعر باندې لیکل نو کینی شعر ولیکي خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشت دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شعر خاطرې نه یې ناسه شوی یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې شعر لیکلو هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي مگر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړی نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نمونه دي چې هغوی باندې سړی شله سي زیاره تاسو خو شعر لیکي ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتی او پور شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاډ کړی دی نو هغه له ټولګي پاتې شوي دي نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مي یو نولس کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم
سندرې څومره اورئ
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې په کار دی نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی د هغه هم پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی د غرض نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم د غرض د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم
دی منګل استاد خبره نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ
اوسنی کې خو بیا جاوید مرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بور شوی
بالکل
هغه خو اتمن هغه پکې شامل دی هغه اورم نو بیا دی اوسنی کې ماته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې راځو هم شي اوس وخت کې اندغه د نصیب صاحب ما وویل نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی هغه کاکړې ډېرې ښه وایي شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی هغه اورمه نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم
د خبرونې دې وخت کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سي واوري
نو که زه ماته دا زما خو ټول انتخاب دی خو کتا سمات د ساقب سره د کاکړې پیدا کولای شي هغه او کارسو کاکړې ویلې چې کتا سې یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسې البم کې به وي سامې لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دې ستامه کوم کړې تا واندې نو دا د غبرې خې کاکړې
ها ولاړ وسو سندر بابا ورو ډر دی وی تاسو ته د ازدی ردی ټوله اوریدونکو ته ډیر قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه غلاست یم. هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستئ، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجنې په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري، کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ، او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
ورا زمه به چې دغه حالت بنې چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنۍ څنګه به راشي نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت یو مخکې درغه چې سړی موټر ته لاس رسې ولري، زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځینې شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. بدا لاره چې تاسو سفر باندې روانې مو زه غږیږم بیا تاسو خبره چې همدې څه کې یا کله کله شپزي وکم او یا ځل نور وختونه چې زه بيخي आवाज مو درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو منځ بغل به وسپدي عادت ته
بالکل
دا چې ډیر تکراریږي هغه وایو او یاد شي چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نوموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي؟ هیله مند یم سي وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی سي تاسو خپل د سندرغاړو په توګه باندې یو سټیج تر اسي سندرې ثبت کړي، کلپونه جوړ کړي، سندرغاړي وو سي؟
دا د دې
اخته
تر مخه نو ما دا دغه یو شعر ویلو د درویش روخان سي یادې بخيري زه شیر زمزمه کړې او بیا درویش روخان سه وو نغمی بی بی سره خپل کې پدې ترنم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پاګله پختره کړو چې دا لږ څوک دې زغړم د سر خبرې وکړ. بیسه کلمه نغمی بی بی سره خبری وکړه نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دوره خاک باندې نو ما ولې ویل چې یاره بده سي داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي
مطلب
منگو سر مخام حکومتی کا شنگ گونے وے فردی کا شنگ گونے وے در سے کلتوری مسائل کی محدودیت نہ ہو مگر منگ تر شوی منگ مبارزہ کرے دا دا برخه سی سره وړی نه دا خو شونی دا امدارن هم کولې شو خوالې زما خپل علاقه نشته دی برخه سره
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سوسایټ لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې یا وایي کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده، څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو د دې چې یو ډول محدودیت خو موضوع مختلف برخې دي. اوس مثال کوم یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل واړ شي هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې ده یو ځای کې خپل خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله، خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسي نو دغه پاک لمانی هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه مانی هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته دی. نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دی د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکا زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم مهم کوي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې. چېره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي. بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسته چې مثال پلانې خان وګوره، بسانه وګوره، بسانه وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو، که پلار یې خبر شو، هغه وژني چې ته شعر ولې لیکې. حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده، که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران یو وخت راډیو کې ومه، ما با زنی زنی خزینه شاعران سره مرکه کولې. زنی راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوې ما ټکول شوې ما زجر مې لیدلې چې ولې ته شعر لیکې. هلدا که ور نو پوښتې چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه. نو زه خو نن راډیو ته تللې مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړه شوم د خلکو تر منځ نه مې عام خلک ودرولې چې زما شعر واوري نه پر فیسبوک را ښکاره شوم خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ ورته ویل ولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وښایي چې یاره لانۍ وګوره بستانۍ وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسې لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسې راډیو یادونه هم وکړه خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي او چېرته اسانه او خوند مو ترې اخیستل خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
نو او یا که بعد امکاناتو مسله ډیره وه په زابېده مثال مایک وتړهو دا وکړه هغه وکړه نو دره به هم خلاص نو بیا به راډیو په اسانوالي کښې به راډیو اسانه وه او سړی پکښې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کښې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري اسانه ده. په راډیو کښې ټلویزیون کښې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندوونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ووایم چې رښتیا دې ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کښې چې کله کمې راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار و نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو مونږ راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به را شي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به را شي. نو هغه ورته نور جزیات نه ورکړي خو ورته ویل چې سړی به زه خپرونې ته درته را ولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کښې نن احمد یا محمود مېلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو خر اغلاس درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر اغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر اغلی ستړي مشې خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زمونږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بېګراوډ عجیب کوي او ما یک میاف کړي زه ده سره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی درې ځلې درې ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به یې پرې کوو که نه نوهغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي مونږ خپرونه شروع ده غږ پرې کوو غږ نه کوي وایي وله ما نه یاد یې وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څرکم پوه کړم چې زه در څرکم پوښتنه کوم هغه لږ په زوره لږ غږ به دې ورته شي ډېر په زوره وکړه بیا به یې اورېدو نو بیا به یو چل یې ورسره کړی چې کله به زمونږ همکار پوښتنه وکړه نو مایک په خلاص وو چې کله به هغه ته مونږ ویل چې ډېر په زوره به م وویل نو مایک به هم آف کړه او هغه ته به هم خبره په زوره وکړه هغه نه وروسته به بیا خپرونه دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وو. نو یاد په خیر سي احمد نه خیر شه زما د خام کارو نو هغه سره د دې ځای په فیسبوک باندې کې وشو نو چې کله موږ دا کیسه موږ او ډوري ډيري جالي په خاطر هم شته دي
حتماً ما هم همدا ویل په ټلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډېر وي کله له بې تجربګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پوښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باد
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه بیا و سندره راشي دا خوشحال خټک کې ورسته شعر ویل
بالکل ڈالی سلامت خوشحال اوسے
استاد و مات کڑی چھو بندو نہ جانا بلو استاد و مات کڑی چھو بندو نہ جانا ہریو پندے مل غلری دلالو نہ جانا ہریو پندے مل غلری دلالو نہ جانا
خپل وستاد و ماته کړي څو پندو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا وی هر بد کړا هغه بد ما کړا وی هر بد کړا هغه بد ما کړا چې د لاس ته آزار شي د چاړو نه جانا چې د لاس ته آزار شي د چاړو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا
دال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه لا ازادي راديو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212401
سخواد خواد یه و جنل پرکا غریبی شد سخواد
ಗರಿಬಿ ಶಾಸ ಫಗ ಫಗ ಯೇ